په افغانستان کې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخلي د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ادارې وایان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت اضطراري وباله. تر ټولو ډیره اغیزمن شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندوی ماسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې یوه کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل چې ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې یوه ډاکټر قاسم سادات هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي، تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د زلزلې نن د هرات په شمال لویدیځ 10 کیلومتره کې د زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژي د سروې د مرکز د شدت د ریختر په کچه وبخې 15.1 ثبت کړی دی. په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاورو د لری کېدو هڅې مخته وړي. د پاکستان د سن ایالت حکومت وایي 1800 افغان کډوال د هستوګنې د اسنادو نه درلودلو په تور نیولی دي. د سن د کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبرلان ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې یو شمېر افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن لارې ولیږي. هغه وویل د پاکستان حکومت سره 1,400,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره چې هر څوک وي هغه به له دې هېواده ایستل کیږي. د ښاغلي نواز په خبره چې که غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه پورې په خپله خوښه له پاکستان ونوځي نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به هم د پاکستاني حکومت لخوا ضبط شي. حارث نواز دغه راز ادعا وکړه چې پولیس یوازې د ناثبت شوو کډوالو پر ضد ګامونه اخلي، خو په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلانو د ازادي راډیو د مشال څانګې ته ویلي چې پولیسو اسناد لرونکي افغانان هم نیولی دي. د پاکستان په وزوی د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې سخت دریځو وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 2 پوځیان او 15 سخت دریځي وژل شوی دي. پوز نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل شو پوځیانو کې یو جګړندې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکل شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی په یوه خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر پوځي او نورو اهدافو د بریدونو لړۍ تیزه کړې ده. د راپور له مخې په دې سیمه کې بلوچ بلتون پالې ډلې هم فعال دي. هم پاکستانی چارواکو ویلي سیمه یې له سخت دریځو پاکه کړې، خو بیا هم شخړې پکې دوام لري. اسرائیل وایي د غزې ترانګې ته څیرمه د خپلو هغو سیمو پر ډېرې برخې کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی و. دا په لسیزو کې د یهودي دولت په وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغه وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 200 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړې چې 130 زیات اسرائیلیانې برمته کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن وویل په سیمه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسېدلی دی. ګرانه ده چې دغه شمېره په خپلواکه توګه تایید شي. اسرائیل په 2015 کال له غزې خپل پوځیان او سیمه کې میشت اسرائیلیان وویستل. وروسته په 2008 کال سخت دریځې حماس ډلې له خپلې سیالې د فلسطینیانو له سیاسي ډلې فتح سره د لنډې جګړې په ترڅ کې دا سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. د اسرائیل متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او برېټانیا په ګډون یو شمېر هیوادونه حماس ترهګره ډله بولي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره د دې تر څنګ چې د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبل شمېره شاوخوا 4,500 کسان ښیي په سیمه کې وضعیت اضطراري بولي.
د خلکو تر وسه تېره شوې ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کېږي.
د هرات له زلزله ځپلو سره د بسپنې راټولولو کمپاینونه په ډېرو ولایتونو کې پیل شوي دي.
نن غوره وګڼل د کونړ با احساس ځوانانو دغلته د تیر په څیر خیمه نصب کړو او د هغې دپاره نقدي مرستې راټولې کړو.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی دی. دا به هم واورئ چې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال د هغو هیوادونو د امنیتي چارواکو له بد سلوک شکایت کوي.
د کور خاوند ویلي دي موږ ته چې تاسو وزئ له دې کور نه، موږ خپل شیان جمع کړي دي مګر موږ ته کور نه پیدا کېږي چې موږ چیرې لاړ شو.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبې ورځې له زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت اضطراري دی. د دې وزارت ویان نن رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د راایستلو او لټون عملیات دوام لري. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي دي. د تلفاتو په اړه د دې وزارت چارواکو د وژل شو د مړو او دغه راز د ټپیانو دقیق شمېر څرګند نه کړ، خو په ټوله کې وویل چې دغه زلزلې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نور په دې رپورت کې
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته تر ننه یو شمېر خلک تر خاورو لاندې دي او د لټون عملیات روان دي. د دې وزارت ویان جانان سائق نن رسنیو سره خبرو کې په سیمه کې وضعیت بیړنۍ او خراب وباله او زیاته کړه. د دوی 15 ټیمونه تر خاورو لاندې د پاتې خلکو د راوستو په هڅه کې دي. هغه د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنه کړل، خو وی ویل لومړني معلومات ښیي چې نږدې 4,500 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
فلحاله خلا وضعیت ډېر اضطراري ده. تاسو ته بهتره معلومات نن د ورځې په اوږدو کې هلته زلزله وسوه او یوه خبره دا ده چې اوس فلحال هم کار جریان لري. ما مخکې بار بار تکرار کړ چې هلته د ماشینرۍ په واسطه کار شروع ده، د خلکو تر وسه تېره شوې ده. دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کېږي او عمار خامخا وخت را بل پر کې تقریبا سیمه تعداد اوس هم تقریبا د 4,500 په شاوخوا کې دونه سیمړه او زخمیان دي.
د طالبانو حکومت پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې له امله 2,400 کسان مړه شوي او له 2,000 ډیر ټپیان دي. خو نن پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي جانان سائق د خبریالانو له بیا ځلي پښتون سره سره په دې اړه دقیق ارقام ورنه کړل. خو یو شمېر د خیریه مؤسسو کارکوونکي چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د مرستو رسولو لپاره تللي ازادي راډیو ته ویلي د پیښې قربانیان ډېری ښځې او ماشومان دي. د نور صفا په نوم د یوې خیریه مؤسسې کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل دا چې ماشومان او ښځې په کلیو کې ډېر وخت په کور کې وي، له همدې امله ډېر قربانیان هم هغوی دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمېر رضاکاران چې تر خاورو لاندې د خلکو په لټون بوخت دي د طالبانو حکومت د ژغورنې په عملیاتو او د مرګ ژوبلې په خبرو کې شمېرونه وکړه کوي. لدویاوی عبدالرحمن مولوی زاده ازادی رادیو ته وویل
بعضی از قرا و قصبات
تر کومه زه چې د خلکو ترتوانه ده هغوم را وسی کړی یو دوس کوټور او بل دوزر کار کوي او په ښکارای کار ډیر غیر تخنیکی دی.
خو پی خوته درسي دو پچارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا ادا کوي چې د دوی نږدې زر تنه پرسونل په سیمه کې د مرستو رسولو او د لټون په عملیاتو بوخت دی. دا وزارت له نړیوالو هم غواړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو په ګډون د لټون په عملیاتو کې د دوی لاسنیوی وکړي.
یو شمېر هیوادونو خیریه بنسټونو او سوداګرو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره فوري او نغدي مرستې اعلان کړې. خو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي په سختو حالاتو کې راګیر دي او تر اوسه ورسره د اړتیا وړ مرسته نه ده شوې. د طالبانو حکومت ویلي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې په زلزله کې نږدې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي توګه هرات ولایت کې له وژونکي زلزلې وروسته یو شمیر هیوادونو بنسټونو او سوداګرو له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او نقدي مرستو د پیل اعلان کړی. د عزیزي بنسټ مسؤول میرویس عزیزي پر خپل ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې سمدستي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 200 میلیونه افغانۍ بیلې کړې او د دې مرستو د ویش لپاره به هرات ته یو پلاوی استوي. په ورته وخت کې قمر بنسټ هم له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 12 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې. د قمر بنسټ مسؤول رحمت الله نوروز پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې دا مرستې به د نغدو پیسو او مرستو په بڼه ویشل شي. د دې بنسټ د مرستو ویش مسؤول محمد الماس مومند د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل د نغدي مرسته به د ورانو شویو کورونو د رغولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې ولګول شي.
دولس میلیونه افغانۍ مونږ مشخصې کړې دي دغه سترې غمیزې لپاره او کوشش به مو دا وي چې دغه پیسې په هغه ځای کې ولګوو چې کوم ځای کې زیاته ضرورت ورته لیدل کېږي. لکه څرنګه چې کېدای شي تاسو خبر وي د اکثره ورونو کورونه ړنګ شوي دي، نو زموږ به کوشش دا وي چې دې په کورونو بدسازۍ کې دغه پیسې مصرف شي.
بلورتا د پاکستان د طبیعي آفتونو د مدیریت ملي ادارې ویلي په یو بیړنۍ ناسته کې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو طرحه جوړه کړې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د استولو ترڅنګ هرات ولایت ته خوراکي مواد، درمل، خیمې او کمپلې استوي. بلورتا د قزاقستان کازین فورم خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه هیواد د جمهور رئیس په لارښوونه به ډیر ژر یو مسلکي مرسته رسوونکی پلاوی له خوراکي توکو، درملو، جامو او خیمو سره افغانستان ته واستول شي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ارک هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یو ګډ کمیسون په هرات کې اړمنو خلکو ته د مرستې رسونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معینیت هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د طالبانو د یو پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی. خو یو شمیر زلزله ځپلو کسانو د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسیدلي. د زمیرې او رحیمې رضایی په نوم دوو میرمنو آزادۍ راډیو ته ویل
ډوډۍ له نانوایۍ په پور اخلو، نه تر اوسه موږ ته مرستې نه دي رسیدلي. کور مې وران شو، میړه مې په ایران کې دی، ټول ژوند مې همدا کور و او کور مې هم ډېر زیانمن شوی.
مرستو ته ډېره اړتیا لرو. په دې سړه هوا کې خیمې، خوړو، درملو او جامو ته اړتیا لرو. اوس موږ په میدان پاتې یو او تشنه آسمان لاندې ژوند کوو.
د شنبې ورځې زورورې زلزلې د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې 12 کلی په بشپړ ډول وران کړل. ګڼو هیوادونو د یادې زلزلې او رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ژمنه یې کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شو. بس په راټولونکو وایي له بډایا او وسلرونکو کسانو هم غواړي چې په دې سختو شرایطو کې د زلزله ځپلو لاسنیوی وکړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات او بادغیس زلزله ځپلو سره د حکومت او مرستندوی ادارو سربیره د هیواد دننه او بهر افغانانو د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي او هر څوک د خپل وس په اندازه هڅه کوي چې دغو ویرجنو او غمځپلو کورنیو سره یو اندازه کومک وکړي. دلته د کودړ مرکز اسداباد کې یو شمیر ځوانانو خیمه لګولې او له خلکو غواړي چې زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د یاد کمپاین دوه تنو مسؤلینو قیام قیام او حشمت الاجمند آزادی رادیو ته وویل
د هرات او بادغیس ولایتونو کې زمون د زلزلو له امله زرګونه شهیدان لرو، ټپیان لرو چې هغه زمون نه بیل نه دي، زمون یو وجود دی، زمون ورونه دي او د یو هیواد یو سیمې استو. نو په همدې خاطر باندې موږ نن غوره وګڼله د کونړ با احساس ځوانانو دغلته د تیر په څیر خیمه نصب کړو او د هغې دپاره نقدي مرستې راټولې کړو. خط د هیواد په ټولو شتمن او بډایه خلکو غږ کړو، هغه په داخل کې دي که په خارج کې دي، تر څو د دغه خپلو اړمنو هیوادوالو چې اوس په یو لوی ناورین کې ګیر دي د مصیبتونو ځپلي خو د دوی سره مرسته وکړي.
تر دا دمه زرګونه افغانۍ صندوق سره مرسته شوې ده او هیله مندي ډېره زیاته شته دی چې انشاءالله د کونړ ولس چې څومره خبرېږي دا د قیمې ته راځي او خپله مرسته راوړي، خپل صدقات او خیراتونه کوي نو دغه خیمه به نګری چلور روزی نور هم دوام کوي. دلته به د کونړ ځوانان او ولسونه دا خلک به ناست دي او دغه صندوق له لارې به دغه قربانیانو ته پیسې راجمع.
د کونړ تر څنګ د نورستان په مرکز پارون کې هم ځوانان او دینی عالمان په کومک راټولول بوخت دي. د مرستو راټولول پروګرام مشر مولوی نعمت الرحمن رحمانی.
د نورستان ولایت ځوانان محصلین افراد اطلاعات فرهنګ همکاران ټول په یو ځای د نورستان ولس کومک راټولول لپاره مونږ د نورستان ولایت چوک کې مونږ راجمع شوو. نو انشاءالله دغه مرستې چې د خلکو نه مونږ راغونډو د هرات هغه د زلزلې غمځپلو کورنو سره د هرات کې که بادغیس کې کنور ولایتونو ته انشاءالله د هغې لپاره مونږ دلته کمپاین پیل کړی دی. اوله ورځ د مونږ دغه غمیزه کې د هراتیانو سره شریک
د نورستان او کونړ سربیره په ننګرهار لوی کندهار کابل لوی پکتیا شمالي ولایتونو او خپل په هرات کې د مرستو مرکزونه پرانستل شوي چې تر دې دمه دغه مرکزونو کې په لسګونو زر امریکایي ډالر په لسګونو میلیونو افغانۍ خوراکي توکي او نور شیان راټول شوي دي. همداراز حکومت مرستندوی ټولونو یو شمیر هیوادونو هم سیمې ته د مرستو رسول لړۍ پیل کړې. د کرکټ د ډګر وتلي لوبغاړي راشد خان هم ژمنه کړې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ترلاسه کېدونکي ټول فیسونه به دغو زلزله ځپلو ته ورکوي او د زیاتو مرستو لپاره به کمپاین هم شروع کوي. د مرستو را جمع کولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې په دریم ورځ هم په هرات او شاوخوا ولایتونو کې د زلزلې ټکانونو دوام درلود چې دغو ټکانونو له خلکو آرام او خوب تښتولی دی.
په ایران او پاکستان کې میشتي یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په دواړو هیوادونو کې ورسره ناوړه چلند کیږي. په پاکستان کې میشتي یو شمېر افغانان وایي د اپارتمانونو څښتنانو پرې ډېر فشار راوستی چې کورونه پرېږدي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال بیا شکایت کوي چې ایرانی وګړي ورته سپکې سپورې وایي او ځوروي دی. د بلې خوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یوه مدافع وکیله وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې تر 800 ډیر افغان کډوال بندیان دي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په ایران او پاکستان کې د افغانانو نیول او ځورول دوام لري، په دغو هیوادونو کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې دوی لا هم په بد وضعیت کې دي. په پاکستان کې یو شمېر هغه کسان چې د کورونو خاوندان وي، په دې وروستیو کې د دغه هیواد حکومت په امر دوی ته له کورونو د وتلو امر کړی وایي چې سخت اندېښمن دي. زرمینه چې په اسلام آباد کې له دوه افغان کډوالو څخه د ازادي راډیو ته وویل،
د کور خاوند ویلې دي مونږ ته چې تاسو وزل د کور نه مونږ خپل شیان جمع کړی دي، مګر مونږ ته کور نه پیدا کیږي چې مونږ چیرې لاړ شو اوس نه پیږو.
یو شمېر نور افغانان هم ورته شکایت کوي او وایي چې د دوی د کورونو څښتنانو دوی ته له یوې میاشتې کم مخت ورکړی تر څو کورونه خالي کړي. په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منصف کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي. میرمن کاکر په خپل ایکس پانه کې دا هم لیکلي چې زلزلې په افغانستان کې زرګونه کسان مړه کړي او د مرستې او همکارۍ پر ځای د پاکستان حکومت د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او ځوروي یې. هغې لیکلي چې د پاکستان حکومت باید د ډول نیونو مخه ونیسي، خو ظاهرا د افغانانو ځورونه یوازې په پاکستان پورې محدوده نه ده. په ایران کې هم یو شمېر افغانان له دوی سره د ایرانیانو له چلنده شکایت کوي. یو له دوی څخه سید وهاب ازادي راډیو ته وویل،
شخصاً زخپل یو محصل یم، کله چې بیرون ولاړ شم له زده کوونکي او محصلینو څخه تر موټر چلوونکي پورې د ټولو چلند سره توپیر لیدم. ما په کوڅه کې لیدل چې دوی په دې کوڅه کې د افغان د راتلو په انتظار وي تر څو یو افغان راشي او تفریخواري ورسره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په اقبالیه ښار کې له افغانانو سره د یو شمېر ایرانیانو د نامناسب چلند په تړه ویډیوګانې خپرې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کارولی نشي تاییدولی، لیدل کېږي چې ایرانیان ظاهرا د افغانانو پر کورونو تیغې غورځوي او د هغوی د ځورولو لپاره ډول ډول چلند ورسره کوي. د ایران پولیسو تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه ښار کې د یوه افغان کډوال پر کور د برید په تور یې 19 کسان نیولي دي. په ایران او پاکستان کې د افغانانو د ځورولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او د بیکارۍ د کړکېچ له امله ډېری افغانان له دغه هېواده ایران او پاکستان ته تللي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هغو هېوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه وغوښتي وو چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه سازمان په وینا یاد کډوال به افغانستان ته له ستنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره مخ شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د آسیانو لسم دور لوبې چې پرون په چین کې پای ته ورسېدې، افغانستان د 5 مډالونو په ګټلو سره د 45 هیوادونو په کتار کې دیرشم مقام خپل کړ. د سیالیو ته ورغلي یو شمېر افغان لوبغاړي او روزونکي خپل سفر بریالی بولي. آسیایي لوبې چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې، چین په کې د 330 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. نور جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
د آسیایي لوبو نولسم دور چې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېد، افغان لوبغاړي 3 له 5 مډالونو سره راستانه شول. آسیایي سیالیو ته 130 نارینه لوبغاړي له افغانستان څخه ورغلي وو او 10 ښځینه لوبغاړو د افغانستان په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو څخه پکې ګډون کړی وو. په دې سیالیو کې ځینې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي په سګنیو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیدل. په آسیایي سیالیو کې د ژیړو مډال ګټونکی محمد خالد هوتک وایي د تیر په پرتله سږ کال په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ډېرې وې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
برما جای خوشحالي او خوشبختی است چې ما
زموږ لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په دې سترو سیالیو کې مو مډال وګاټه. په داسې لوبو کې د مډال اخیستل ساده کار نه دی، ځکه دا سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې کیږي او د هر هیواد لوبغاړي ښه تیاری ورته نیسي.
په آسیایي سیالیو کې یوه بله مهمه خبره د افغان ښځینه لوبغاړو ګډون هم و. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی، 10 افغان ښځینه لوبغاړو له بهرنیو هیوادونو څخه د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی و. که څه هم په آسیایي سیالیو کې افغان ښځینه لوبغاړو کوم مډال په خپل نوم نه کړ، خو د نجونو د والیبال لوبډلې روزونکی خوشحال ملکزی په دې سیالیو کې د والیبال، بایسکل ځغلونې او ځغاستې د ښځینه لوبغاړو او په ټوله کې د افغان لوبغاړو ګډون ګټور بولي.
نو لاسته راوړنې خو ډېرې ښې وې. د تیرو کلونو په حساب باندې چې سکالې تقریبا 4-5 مډالا واغستل شو، افغانستان مډالونه واغستل او په رینکینګ کې هم ډېر خو ځلېده، یعنی په 45 مملکتونو کې رینکینګ ډېر خو.
په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو یوازینی مډال افغانستان ته د افغان کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې وګاټه. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي افغان کرکټ لوبډلې په تیرو کلونو کې په پرلپسې ډول د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو او دا ځل د سرو زرو مډال د ګټلو په تکل افغان لوبغاړي میدان ته ښکته شوي وو، خو په وینا یې د باران له امله پوره لوبه ونه شوه او په نړیواله درجه بندۍ کې د هند د مخکېوالي په خاطر د سرو زرو مډال یاد هیواد ته ورکړل شو.
دا ځل ډېر شونې وه چې تر څو موږ د طلا مډال یا د سرو زرو مډال وګټو، مګر متاسفانه د باران له وجې نه پریکړه د هندوستان په حق کې وشوه او دا ځل هم موږ خپل دریم 5000 مډال ترلاسه کړ.
آسیایي سیالۍ چې هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي، سکل پکې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال وګاټه او په نورو لوبغاړو کې د وشو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي، د تکواندو لوبغاړي محسن رضایی او د کورش لوبغاړي سلطان حسین بایقره د ژیړو مډالونه وګټل. افغان لوبغاړي داسې مهال په آسیایي سیالیو کې مډالونه ګټي چې لا هم ګڼ افغان لوبغاړي په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو افغان ځوان به سرپرست نجونو ته په وړیا او آنلاین ډول د ډیجیټل آثارو سوداګرۍ درس ورکوي. دغه ځوان چې احمد نقیبی نومي وایي تیره دوره کې درې زره نجونې روزلې او په پام کې لري چې په دې پړاو کې پنځه زره نور نجونې هم وروزي. په ورته وخت کې هغه نجونې چې له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغې شوې وایي د دې پروګرام له زده کړې په استفادې وروسته د دوی میاشتنی عواید هم ترلاسه کوي او په دې توګه خپلې مالي ستونزې هوارولی شي.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه د محرومو نجونو او ښځو لپاره د آنلاین روزنیزو پروګرامونو په دوام احمد سنور نقیبی یو له هغو ځوانو افغانانو څخه چې په جرمني کې ژوند کوي د دې ډول میرمنو او نجونو لپاره د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ آنلاین روزنیز پروګرام پیل کړی دی. هغه ازادۍ رادیو ته ویل د دوی ښوونیز پروګرام آنلاین دی او نجونې او میرمنې کولی شي چې په دې څانګه کې تر زده کړو وروسته آنلاین سوداګري پیل کړي او پیسې وګټي.
دختران بعد از آموزش
متروزن روسن جونی کولای شي د ډیجیټل اسارو په سوداګرۍ یا د ډیجیټل اسارو په اخستو پیسې وګټي. د پیسو ګټلو وازنې لار په ټچ بیا اخستلو په لوړه بیا یې پلورل
لري به خره قیمته بلندره بفروشن.
نو موړی وای دغه پروګرام له پیلولو مخه د هغو جنوم لاټر دی چې په تیرو دوو کلونو کې لخپل ټولو اساسي حقونو به پرخې دي.
دلیل ازی که ممه خویم تمام
سما د ټول جنو خود څخه خدمت لاټر کول او عامل دار چې زغوارم سم ټولنه بدل کړم چې مو کول شو ټولنه ته یو ډول بدلون ورکو چې هغه پر خو سو پانګونه ده. څنګه چې دوی مېندې دي مېرمنې او خويندې دي که یو مور لوستي وي ټولنه لوستي ده که یو مور شتمنه وي ټولنه شتمنه ده. دی ویلا چې ټولنه په هیله چې لبي وزلي او تشلاسې څخه لري
فقر دیگه تر په دامنګيري مردوم مو نه وشه.
نوموړی وایي چې په تیر پړاو کې درې زره نجونې روزلي او دا ځل به پنځه زره نجونې وروزي. لیدا هدایت یو له هغو نجونو څخه ده چې دوه کلونه وشول پوهنتون ته له تګه منع شوې او د کار کولو اجازه هم نه لري. لیدا چې په تیر پړاو کې دغه پروګرام کې برخه اخیستې وایي چې د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ د پروګرام له زده کړو وروسته اوس هره میاشت له دوه سوه څخه تر څلور سوه ډالرو پورې عاید ترلاسه کوي.
په نامه شرایط سیاسي کې پېښ شو دغه ناتو
د سیاسي وضعیت له امله ما نه شو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړم. زه شاوخوا دوه کاله کېږي په کور کې یم او بهر هیڅ فعالیت نه لرم، مګر یو زرین فرصت چې زما لاسته راغی هغه د استاد سونر او د هغه ټیم پیژندل وو چې له هغه وروسته ما په زده کړو پیل وکړ. شکر خپل مالي استقلالیت ته ورسېدم او د میاشتې له دوه سوه څخه تر څلور سوه ډالرو پورې عاید ترلاسه
کړ.
تجلا یو بل هغه نجلۍ ده چې وای د ښوونځي د دروازې له تړل کېدو وروسته دې پروګرام د هغې په ژوند کې نوې پاڼه پرانیستله.
قبل از ترېدنګ نزدې خپل مشکلات زیات داشتم.
مخکې له روزنه مې په خپل ژوند کې د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. پلار مې مړ شو، مور مې او وړو خویندو مې یو ملاتړ ته اړتیا درلوده. له نیکه مرغه ما استاد سنر سره ولیدل او په دریو میاشتو کې په دې وتوانېدم چې عاید ترلاسه کړم. اوس کولای شم خپلو ملګرو سره هم مرسته وکړم. زه کوښښ کوم چې خپلو ملګرو ته هم په دې برخه کې زده کړې ورکړم، ځکه ماته یې ډېره ګټه رسولې ده.
به ما خېل فایده های زیاده رسانده.
د غنجونی وایي چې اوس مهال د دوی یوازینۍ ستونزه د میاشتني عاید ترلاسه کول دي. د دوی په وینا د بانکي سیستم او تبادلې د ستونزو له امله دوی په سختۍ سره خپل عاید ترلاسه کولی شي. احمد سنیر نقیبی وایي چې دا پروګرام په خپل شخصي لګښت پر مخ وړي او هیڅ مالي ملاتړ نه لري او ان د هغو نجونو مالي ملاتړ کوي چې په لومړیو میاشتو کې دا کار پیل کړی دی. د ډیجیټل اسعارو سوداګري په آنلاین بازارونو کې د ډیجیټل اسعارو لکه بیټکوین او اتریوم پیر او پلور ته ویل کیږي. دا ډیجیټل اسعار د آنلاین تبادلې لارې تبادله کیدی شي او د توکو او خدماتو پیرودلو یا په ډیرو هیوادونو کې پانګونې لپاره کارول کیږي. د دې لپاره په کور کې ګرځنده ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ټولو دولتي او ځینو نادولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړان دښت سوې خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارات څخه مغښتنه دغه چې پر بازارو باندې خپل کنټرول جاری کړي تر څو پوري د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي. نو نور دینوز موږ دکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله، اوس خو هغه دی ډالر هم د افغانۍ په وړاندې څه ناڅه کښته سوی دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښېږدي، او اسلامي عمارت باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغسې کسانو مخه ونیسي.
ازادي راډیو کا کوم کو دا ټول ته سلام. سلام نه بعد پاکستان مو افغان ماجرو سزا ظلم شروع کړی دی. ملګرو ملتونو نه امریکا او ټول اربعین ملکونو نه مو غواړو چې افغان ماجرو د پاکستان نه وباسي، او بس کم دریم هیواد دی ولیږي اربعین ملکونو ته. یا مو د افغانستان کی زمینا مساعده کی حالت مو به تر شو سره مرستي وکي. پاکستان کې زیاتره افغانانو اقتصاد هم خراب دی، ځینې خیر مالدار او ځینې اقتصاد خراب دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پر هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مهروي په هرات کې د وروستۍ زلزلې ته ځانګړی شوی، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د دې ادارې ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت اضطراري وباله. تر ټولو ډیر اغیزمن شوې سیمه د هرات زندهجان ولسوالۍ ده چې ویل کېږي دیارلس کلي پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. دغه راز د مرستندویو ټولنو کارکوونکو ویلي دي چې ډیر مرګ ژوبله هم ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخته کانونه احساس شوي تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د هرات په شمال ختیځ 10 کیلومتری کې سخت ټکانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز شدت درخت تر په کچه 15.1 ثبت کړی دی. د پاکستان د سند ایالت حکومت وایي 1300 افغان کډوال د هستوګنې د اسنادو نه درلودو په تور نیولې دي. د سند کورنیو چارو سرپرست وزیر حارس نواز نن په کراچۍ کې خبرلاند ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې ځینې افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن لارې د هیواد ته ولیږي. هغه وویل د پاکستان حکومت سره 1,400,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي، او پر دوی سربیره که هر څوک وي هغه به له دې هیواده ایستل کیږي. نواز خبرداري ورکړل چې غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشت تر پایه پورې په خپل خوښه له پاکستان له خاورې ونوځي، نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به د پاکستان د حکومت لخوا ضبط شي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 2 پوځیان او 15 سخت دریځي وژل شوي دي. پوځ نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل شوو پوځیانو کې یو جګړن دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په یوه خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی. اسرائیل وایي د غزې تړانګې ته څیرمه د خپلو هغو سیمو پر ډېرې برخې کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی و. دا په لسیزو کې د یهودي دولت په وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغې وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 900 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړې چې له 130 زیات اسرائیلیانی برمته کړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو بیا وویل په غزه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی. ګرانه ده چې دغه شمیره په خپل واک توګه تایید شي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه. د نن په 15 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان په لویدیځ کې د شنبه ورځ په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې، د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نیولی دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هره شېبه د بدلېدو په حال کې دي، خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته ویل د دوی د معلوماتو له مخې زندجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هوار شوي دي. ښاغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 1.5 زر کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري، نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د ښاغلي امیر نژاد په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کنډوالو له لاندې چې راباسي نو مستقیمې هدیرو ته وړي او ښخوي. افغانستان بې وزله هیواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ بندې دي. په داسې یو حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندویو ټولنو امکانات هومره ښه نه دي چې خلکو ته مرستې ورسوي، خو حتی په هغو هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال مرستو ته اړ وي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړي، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره دا مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي راډیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دي. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو زلزلې ډېره پخوانۍ سابقه نه لري، په کوم دلیل دا ځل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي راډیو درونو اوریدونکو ته. ګورې، رښتیا هم چې په هرات کې بي ساري زلزله ده، اته زما نه په یادېږي چې داسې زلزله تر سره شوې دي. مونږ ته غواړم چې دا مختصر یو معلومات د دغه مزګي پاکله او د زلزلې پاکله د اوریدونکو ته وایم، په دې چې دوی پوه شي چې څه ده. اول دا چې د مزګه د درې قشرونو جوړ شوی دی. اول اتموسفیر دی، تر بی وزنی هغه سطح پوری مثلا دا اتموسفیر دی. بیا د مزګي قشر ورته وایي یا لیتوسفیر ورته وایي. دا دی. بیا ستینوسفیر ورته وایي، هغه یو مذاب شکل مایه دی تمزکی لاندې، یعنی دغه قشر یعنی پر مایه باندې ترخیږي. اما جیولوجیکی درزونه یا فالت یا گسیل چې ورته وای، دا د ځان سره ډیر غرونه ډیر تیږي ډیر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلی چې دا صفحات افقی حرکت کی موازی چې یو بل سره نه دخکی یا عمودی حرکت کی، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کی دره کم دی. نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کی. دغه تصادم لا وجره انرژي تولیدیږي چې په صد دمزه کې د زلزلې باعث کیږي. یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدیږي یا تصادم کیږي، هغه ته قانون وای او عمودی تر صد دمزه کې پوری بیا مرکز زلزله وای.
نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل، د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق وړ دي؟
متاسفانه چې ګورې، افغانستان د جنگولو له عمله تحقیقاتي مرکز نه درلوده. ما تاسو ویل چې نه دی ویل، خو تاسو ته وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دي په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وایي، ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا په هغه ساتي کیږي چې موږ امکانات د ستلایت ولرو او د ستلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي، او دا عکس پاکستانی کې د جیولوجي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته. متاسفانه چې دغه معلومات موږ نه لرو. صرف زه په افغانستان کې اومه په هغه وخت چې ماموریت دولت ماموریت دولت هلته د فیصله عبدالاحد مومن چې پرواز وکړي هلته مونږ یو برخه د جیولوجي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخې عکسبرداري شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان نه شروع کیږي تر کندهار تر چمن پورې ځي بل مثلا د بل فالت یا درز دی چې ځي تر پکتیکا او پکتیا او تر بدخشان پورې دا درزونه تثبیت شوه چې مونږ ما خپله جیودینامیک پروژه جوړ کړه چې که آرامي وای مونږ کولی شو د اندازهګیري
پدغه تعین شویو درزونو کې چې تاسو ویل د عبدالله مومند فضا ته د سفر پر مهال ځکه تر واستول شو افغانستان ته ورکړل شو په دې کې هرات نه دی شامل پدغه
متاسفانه نه چې ما مخکې وویل چې دواړه کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتي ولري او تاسو پوهیږئ چې دغه بلند منزله تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او دمځکی لان اوبه چې استخراجیږي د دغه لواجې پر دمځکی پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتی مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږ مطالعه وکړو. مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازهګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کومه خبره نشته یا کوای و دوی به اطمینان مونږ اطمینان راپور ورکوله. بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږ د پنور ولایت کې دا ټکنیکین هم لرو اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې دا واقع شوی دی که مونږ ارتباطات د دنیا سره درلوده
همدغه پوښتنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي د تسونامیګانو اټکلونه کوي. افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه ده چې دلته څوک یا کوم ګروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی مګر د یو هیواد په توګه امریکانه دا معلومات نه ترلاسه کوي نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي.
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت و نه پیژندل شي څنګه د کومې لارې دوی کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي. دا
خو یې ورکول کله چې دلته جمهوری نظام و دا معلومات افغانستان ترلاسه کول.
متاسفانه چې هلته بیا بله خبره و هلته متاسفانه چې خو هر څوک د چور په قصه کې و داسې نه و چې تحقیقاتي مراکز وای او هلته رښتیا هم د افغانستان په سطح دغه مطالعات کړي وای. خو افغانستان یو غرنی هیواد دی او اکثرا زلزلې کیږي د دې لپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو ترسره کړي وای دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت لپاره. متاسفانه چې دا نه دی شوی اوس ډیر مشکل دی چې دا کار وشي. اوس هم ضرورت دی چې مثلا تحقیقاتی مراکز د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولی شي دغه پروژې جوړې کړي او معلومات وښایي او عکسونه ترلاسه کړي د جیولوجیستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي بعد هغه خپل پروژې وباندې جوړ کړي او مطالعه وباندې شروع.
ډېره زیاته مننه نادم صاحب له تاسو نه. د جیولوژیکي خطرونو څېړونکی نجیب کاکړ هم له خبرونې سره وصل دی. کاکړ صاحب موږ مخکې ښاغلي نادم نه پوښتنه وکړه. ښاغلي نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکي موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د پخواني شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستور مزلای فضا تلار عبدالحد مومن نو هغه لزان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د خاغلی نادم په وینا ځینې سیمې تثبیت شولې. خاغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید د جیولوژیکي تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي. د جیولوژیکي تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولی شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري؟
السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته. او څنګه چې خادم صاحب فرمایل بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکي د ماتې یا تکتونیکي خطونه د ټول مشخص شوی دي. خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو کې چې لوی زلزلې کیږي هغه وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه دی شوی. اخر ځل چې د نقشې نوې شوی او تقریبا په 1980 او 1990 کلونو کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوی ول او بعضی هم موجود دي اوس هم هغه نک تریکار غسل کیږي. او زمين کې ځکه چې منګه دا سلويخ پانسوس کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصروفه سو او د دې لپاره د علمي سیرنیز مرکزونه ډېر لیک دی په افغانستان کې بيخي تنه کشمیر واسه چې وو هغه هم صحیح شلول اکدونه چې وو هغه افغانستان نه وته د سلويخ کلونه په جنگونو کې نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو منګه هم کوشش وکړ چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې وا خبر روانو بازي سیډون کې د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې موږ په دې کار کوو چې پلان جوړ کړو یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي خو اوس سقوط نه پس اوس کسه بل یو دی اوس طالبان کنټرول کې لري او دغه چارې باید د دولت مسؤلیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجست کی څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او استادان سره راټول کړي او دا مرکزونه فعال کړي ترڅو موږ وکړو شو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې داسې لوی زلزلې وشي یا تدونه مشخص کړو او هغې لپاره پلانونه هم جوړ کړو او بلډینګ کوډونه ورته برابر کړو چې بیا په آینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي.
بله کاکړ صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي، کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایئ دا جوړ کړي؟
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله موږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان له بیرون موږ ډېر پوهان لرو او دی کولای شي چې دا منسجم کړي. دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دی مثلا د مصارفو نه ډاریږي. مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کړو او دا مسولیت نو د خپل طالبان دي چې څنګه دي د خارج نه بیرته راځي کوم پوهان چې په افغانستان کې دي څنګه راټولې د لپاره څنګه د زمينه برابرې چې دې حالت کار کوي. ځکه چې د ساينس پوهانو او د پوهانو کارکونکو صحیح تحلیل او د هغه ارقام ټولول لاله د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسولیت د ټول مسولیت کې بیرته ځي دولت لپاره. کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دی کې ډیر اړین دی چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي ځکه چې هغې هم داسې نه کیږي چې موږ اسټیشنونه یا مرکزونه جوړ کړو یوازې زلزلې په افغانستان کې وي. نو موږ باید د نورو همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغې په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغې سره شریک کړو، هغې خپل اسټیشنونه ارقام موږ سره شریک کړي چې موږ وښی کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي ډیټاګان د افغانستان د کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته. دي افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي.
دا تاسو چې یادونه کوي کاکړ صاحب، دا خو به زلزله وسنجوي، یعنی یو زلزله چې وشوله بیا به دوی اټکل کړي چې د دې د ریختر درجه څومره وو او هغه شدت څومره وو څومره کمزورې وو. مګر د دې ته خو د زلزلې مخه نشینی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته، مګر د زلزلې د اټکل یا پیشبینی امکانات شته په دغه تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي؟
د سې دقیقه موږ نشو ویل چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزلہ کیږي، لیکن کله چې هر یو لوی زلزلہ کیږي کچې رمنګه دی ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورئ. د ټولو د سلور درجې نه اوچت زلزلې دي. هغه کوم زلزلې چې مثلا یو ماګنیټیوټي، دوه ماګنیټیوټي، درې ماګنیټیوټي چې هغه ډېر مهم دي د لپاره کچې ر یو ساحه کې په لاس یا پنځه کالو کې زلزلہ شوی نه وي، اول ته یو دوه ماګنیټیوټي یا یو ماګنیټیوټ زلزلہ وشي، نو د دې معنی دا ده چې هلته د فالټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لګي داسې عام فهمه د خلکو لپاره وایست چې غوپی پوشي.
ها یعنی امکانات شته دی چې کله یو زلزلہ کیږي د هغه مخ کې وړې زلزلې کیږي. دا وړې زلزلې موږ ته تاخی چې تلوي زلزلہ راتلون کینې، نو د دې لپاره کولای شو د هغه په اساس باندې ورته تیاری ونیسو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې دلته امکان د لوی زلزلې راتلون کې شته. که چیرې موږ تاریخي زلزلې وګورو هلته شوي وي، مثلا شپږ یا اووه ماګنیټیوډ زلزلې شوي وي، نو دا امکانات شته چې اوس بیا هغه زلزلہ تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوې لوی زلزلې راتک نه مخکې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لوی زلزلې وي، او د دې وړو زلزلو له ثبت نه وروسته مونږ ته دا معلومېدای شي چې لوی زلزله هم را روانه ده. همداسې
و دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزله شوی نه وي، او دا او چکل وړکه زلزله وشي نو امکان ده چې دا د پلیټ بیا امکانات شته، د سنا سل بسوله کې امکانات شته چې دلته لوی زلزله راتلونکي ده.
تیر زیات مننه نادن صاحب. کاکر صاحب ځینې وړاندیزونه وکړل او په هغو کې یو دا هم دی چې د طالبانو حکومت ولو که امکانات نه لري، نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت اوسنی دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی په خپله هم له خپله اړخه کولی شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لږ تر لږه زلزله سنجونه فعال کړي یا یې جوړ کړي. د زلزله سنجونو د ټکنالوژۍ یا د وسایلو اخیستل څومره بیه لري؟ ارزانه دي، ګران دي؟ د طالبانو د حکومت په وس پوره دي او که د میلیونونو ډالرو خبره ده او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مخته دې چې دغه سوال ته زه ځواب درکړم، زه غواړم چې یو توضیح ورکړم دې ته چې زلزله څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي، وړاندیز وکړي، وړاندیزونه وکړي، اما علائم د زلزله دا مونږ کولای شو چې وړاندیزونه وکړو چې علائم د زلزله، علائم د زلزله هغه وخت کېدای شي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کړو، یعنی دغه درزونه چې په دننه په افغانستان کې دي دا تثبیت شي، دغه په هغه درزونه باندې مونږ د اندازهګیري د جیوډیزیکي په اصطلاح پروژې فعال کړو، او مونږ وکولای شو چې اندازهګیري وکړو، همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزله سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه دی زلزله دوی تثبیتوي، او بل دا چی هر اندازه چی د خپل قانون دی د په تصادم دی دغه په اصطلاح درزونه دنن په عمق دمزکی چی لیری د سطح دمزکی هغه مته زلزله لګي، هرڅه چی نږدې بیا تاثیرات دی دی او رشتری دی د خطرات دی. بل دا چی خو دوی کولای شي چی د مرکزونه دغه خو آسان د جوړی وای سي د هغه مرکزونه زلزله سنج دا دومره فکر نه کوم چې دومره قیمت بي او جوړیدای شي. بل دا چې د کاکر صاحب خبره دا دوامدار سیډینی په کار دی پدې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال سي دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال سي چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هیواد د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا دغه ضرورت دی چې باید دغه نننی حاکمیت په دې باندې توجه وکړي.
ډېر زیات مننه. د خبرونې تر پایه پورې کم وخت پاتې دی. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندي ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندي کړي؟ نادم صاحب تاسو لاندې ځواب راکړئ، بیا غواړم چې اینه پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به ځواب درکم. بل دا چې ما یو چیز ماهر نه شي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه وي، معیاري نه وي، د هر زلزله چې کولای شي چې فاجعه رامنځته کړي. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي، په دې چې مسیر د درزونو د جیولوجیکي درزونو دا باعث د زلزله کیږي او دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځکی لاندې ویسي هغه تاسیسات. خو خبردار چې د زلزلې په وخت خو کچې ولس یا خلک پوښي چې اوس تکان شروع شو، خو ځان باید لیري کې، او کچې یو داسې بلند منزل او څو طبقې باید اول کوشش وکړي چې تر نجات درمزي تر میزو لاندې ولاړ شي، پر څلور پښې ولاړ شي، او خپل د سر او دغه باندې دغه کې توجه کې سر او سترګې او دا چې که خاوري باندې ورکیږي چې دغه ته پزې ته ولاړ نشي، چې پیسې خفه نشي، دې شانو باندې خو دا یو علمي دغه دی چې اعلانونه هم شوي دي چې دا باید خلک باید متوجه وسي. نو اوس هم د پرونم بیا پسلرزه وو په ایراد کې ویل بیا دغه شوي دی، خو دا معلوم نه دی چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه، پدې چې دا په ایراد کې اول زل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تویس بیختی نست په تاریخ د هرات کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزله نه ولیدلې نو ووینو چې څنګه
مننه کاکر صاحب د زلزله کې د شنبه ورځې په زلزله کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده یو علت هم ښایي دا وي چې دا داسې وخت د ورځې و یعنی یولس بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وځي او ښځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کېږي که داسې بیا خدای مکړه داسې زلزله بیا پیښیږي ښځې د خپلو ماشومانو د خوندي کولو لپاره د ځان د خوندي کولو لپاره تر ټولو اسانه لاره یې څه ده
اوس خو زلزله شوی دی او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهره نه هو او بل وسلوره شهره وو شوي دي تقریبا څو ساعته مخکې دلته دوه زلزلې نورم شوي دي زه خلکو ته او خپل میندو خویندو دې ته وړاندوینه دا کوم ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړي دي د خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درځو کورونه باید لرې اوسېږي چې کچیره بیا هم امکانات شته زلزله وشي او کچیره زلزله کیږي نو کوشش وکړي چې هغه ساعت کچیره په کورونو دننه وي ځانونه وباسي بیرون ځکه چې اوس د کومه ساختمانونه چې دي د هغې چې څومره زلزلې کیږي د قوت او کمیدلو ځي نو هغې دپاره امکانات دا ده چې نور تخریبات هم وشي او د نوې زلزلې چې کیږي دا اوس نوې ساحو ته تقریبا پراخیږي نه لږ سره د هغه مرکزي هغه کې نوي ځکه په دې منطقه کې تقریبا کوم ځای کې چې زلزله شفیل شوی دی د دې مخکې بل زلزله په 1978 کې شوی او 3.5 مګنیټیوډ اندې ځکه مستقیم هم دا ځای و یعنی د دې معنی دا تقریبا 40 یا 50 کال بعد د زلزله تکرار شوی دی نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندو او میندو ته چې او ماشومانو ته چې احتیاط وکړي او یو هفته یا دوه هفته یا درې هفته د زلزلې ټکانونه به راځي او که چېرې داسې راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغې نه ځان لږ لرې وساتي چې ونه غورځي
ډېره زیاته مننه یوازې دوه دقیقې د خبرونې تر پایه لرو که دواړه تاسو ښاغلي میلمانه لطفا لنډ لنډ دې سوال ته ځواب ووایاست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي زه پوهیږم چې دا ډېر اوږد بحث دی مګر که په لنډو یوه دقیقه کې تاسو اول نادم صاحب ځواب راکړئ او بیا کاکر صاحب تاسو
ګوره ستاندرد او معیاري ګوره مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسي مثلا سیخ ګول ګوري چې کوم ستاندرد دی او مثلا سمیت کم مارک دی دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسي او بل دا چې چیرې د ګلو نورو په خو خښتو دا جوړي دغه چیف دغه دستي ورته وایي چې اچي یو بل سره باید میخ سي په دې چې په حالت د زلزله یو بل په سلا که افقی دغه هم په اصطلاح مقاومت زیاتی کې نه نړیږي یعنی دغه دستکیان یو بل سره باید اطمن میخسي د ساختمانی له لحاظه ډیر مطمئن دی او بل دا چې کوشش وکړي چې په اصطلاح هغه مواد چې استفاده وکړي چې هغه معیاري موادی او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریګ د سمیت سره څو اندازه ګل دغه کې یو کم نو سیخه ګول کم ملي متر دوی بعد د ساختمان کې په پام کې ونیسي
مننه کاکر صاحب له یوې دقیقې نه کم وخت تاسو ته پات شو مې ربنه وکړي
زه به د نادم صاحب د خبرو په تایید سره ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینري نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي او انجینر صاحبان کولی شي د هغې څخه استفاده
وکړي
خو انجینر صاحبانو ته باید داسې وشي که چېرې موږ دا تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې دې دپاره هغسې نقشې برابر کړو چې دوی وپوهېږي چې کوم منطقه کې څه رقم کور ډیزاین کېږي دا به ډېر اسانه کړي انجینر صاحبانو ته لاره او د کورونو هغه به هم کم شي
ډېره زیاته مننه د جیولوژیکي خطرونو څېړونکی نجیب کاکړ او د جیولوژی متخصص خلیل احمد نادم
نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کور تاریخ دیوان شمعی وطن ور تاریخ ندی قربان شمای وطن آی زد کل تاریخ دیوان شمای وطن آی ور تاریخ ندی قربان شمای وطن آی زد کل تاریخ دیوان شمای وطن آی زبکم تپو گیان شمای وطنای